اجازه میگیرم. در برنامه ساعت 8 همکارم صفی الله استانیکتی با شماست.
خیر از یادت من نکرودن. افغانستان که ده سهر اتبا جشوی دقیق پروگرام تر نه بجو دوام کبی خو دیر برخی ده ازادی راژیوی مجلی تا زنگری ده. او ری چه ده بلخ ده ولیتی شورا یو غره اصف مومند چه ده بلخ ده والی اتا محمد نوری یو سخت منتقد بلل کیگی پرونش پا ناوخت ده بلخ پا ویده اگر که نیول شویده. دامو مهم راپور ده. خود را سمخ که خبرونه. د خبرونو سره ټکی د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ملیشا سرتیرو په یو کاروان بمی چاودنه شوي چې پکې شپږ سرتیري وژل شوي دي. پوره خبرونه د بلخ د ولایتي شورا یو غړی اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر اسف مومند په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګېدلی دی. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا د مومند د نیولو حکم صادر شوی دی. د والی ویاند وایي په هوایي ډګر ته د اسف مومند له رسېدو سره سم یو شمېر غیر مسؤول وسلوال د هغه بدرګي ته هم ورغلی وو. اسف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له منتقدانو بلل کیږي د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه یوه اونۍ مخکې دا وکړه چې د بلخ والی په فساد کې ښکیل دی او دی په اړه اسناد هم لري. جزئیات وروسته هم اوریدلی شئ. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د یک شمې پورې پیل شوي چې په لسګونو وسلوالۍ په نتیجه کې ټپیان هم دي.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو شپږ نفره وژل شوي دي او همدارنګه نولس نورې ټپیان دي. یو شمېر درنې او سپکې وسلې هم په دې عملیاتو کې د منځه تللي.
والی ویاند ګل اسلام سیال وایي دغه پوځي عملیات وروسته له هغه په دې ولسوالۍ کې پیل شول چې په لالی کلي کې وسلوالو ځینې تحرکات پیل کړي وو. د غور ولایت چارواکي وایي د هغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې یو موټر سایکل سپاره وسلوال د یوې مرستندوی ادارې درې کارکوونکي په ډزو وژلي. دغه پیښه پرون دوشنبه هغه وخت وشو چې د سیارس مرستندوی ادارې کارکوونکي د خپل کار پر لوري روانو. د والی ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محلی ادارې پولیسو او کشفی ادارو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د څېړنې په اړه قانوني اقدامات وکړي، د پیښې عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
په دې پیښه کې چې لا یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، د سی آر اس ادارې یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. دغه اداره د روغتیا، کرنې او پوهنې په برخه کې مرستې کوي. په غور کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله هم فعالیت کوي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې په یوه بمی چاودنه کې شپږ ملیشا دولتي سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه دوه نور ټپیان دي. دغه بمی حمله په دغو پوځیانو وروسته له هغه وشو چې دوی د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه نمانځله. د کوټې د ملیشا دولتي پوځیانو ویاند خانواسی وویل بمی چاودنه زوروره وه او د پوځیانو موټر یې په بشپړ توګه له منځه یووړ. د فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د بلوڅ بلتون پالو یو سازمان چې د بلوڅ ازادي بخونکي سازمان ورته وایي په یو ټلیفوني تماس کې هغوی ته د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په وروستیو کې په عراق کې دوه امریکایي پوځیان د توپخانې په ناوړه پیښه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند ډګروال راب مانینګ پرون دوشنبه وویل د پوځ د توپچي قطعې د داعش ډلې پر ضد په جنګي ماموریت بوخته وه چې د یوې تېروتنې په نتیجه کې او سرتیري ټپیان شول. دوه پوځیان وروسته د سختو ټپونو له کبله مړه شول. د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې په عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړه کوي د یک شنبې په ورځ ویلي وو لومړني راپورونه ښیي چې دغه مرګ ژوبله د دښمن له کومې حملې سره ارتباط نه لري. اوکراین وایي هیڅ کله له شمالي کوریا سره د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاري نه ده کړې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو متخصصانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پیونګ یانګ ښایي د راکټونو ماشینونه د اوکراین له یوې فابریکې رانیولي وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا سکرټر الکساندر تورچینوف پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل اوکراین هیڅ کله شمالي کوریا ته د راکټو ماشینونه یا د میزایلو کومه ټکنالوژي نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ مقاله کې راپور ورکړی چې متخصصان فکر کوي د اوکراین په دنیپیرو ښار کې د میزایلو یوه فابریکا چې احتمالا د انجینونو سرچینه ګڼل کیږي په جولای میاشت کې د شمالي کوریا د دوو بین القاري بالستیک میزایلو په جوړونه کې مرسته کړې وه. او د لیبیا پیاوړي پوځي قمندان خلیفه هفتر د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په موسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل روسیا د هفتر او د لیبیا د صدر اعظم فائز السراج د حکومت ترمنځ چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی د سولې د موافقې د هڅو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لیبیا له دغه پیاوړي پوځي قمندان سره د لافروف څرګندونې د دواړو مشرانو تر پرونۍ کتنې وروسته خبرې کړې. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې دفاع وزیر سرګی لافروف سرګی شویګوف په موسکو کې له هفتر سره وکتل او په دغه هیواد کې د روانو جریاناتو په باب بحث وکړ. هفتر په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د لیبیا صدر اعظم سراج تیره میاشت د سولې پر یو تازه لسمادۍ ګډې اعلامیې موافقه وکړه. په 2011 کال کې د پخواني رهبر معمر قذافي تر پرځول کېدو او وژنې وروسته په تیلو غني هیواد لیبیا له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. د سراج د ملي یووالي حکومت پر پلازمینه ترابلس کې دیره دی، خو سیال حکومت یې په هفتر پورې تړلې دغه هیواد په ختیځ ښار بیدا کې دیره دی. خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی آصف مومن چې د بلخ د والی عطا محمد نور یو سخت منتقد بلل کیږي، پرون شپه ناوخته د بلخ په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. د ولایت چارواکي وایي پر آصف مومن په ځینو قراردادونو کې د درغلۍ تور لګیدلی دی. د بلخ والی هم په خپل فیسبوک پاڼه د مومن تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزي ته ویلي چې د بلخ د ناامنه کولو کوښښ دی نه کوي. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه report. د بلخ په والی عطا محمد نور پورې تړلی پوځیانو د بلخ ولایتي شورا غړی آصف مومند پرون شپه ناوخته نیولی دی. د بلخ د والی ویاند منیر فرحات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په آصف مومند د فساد تورونه دي او هغه د عدلي ارګانونو په امر نیول شوی دی.
شغلی مهمن چې د ملي امنیت د څارنوالۍ او د درنو جرمونو د څارنوالۍ لخوا یې د نیولو حکم صادر سوی، د اسنادو او قراردادونو په جعل کولو تورن دی.
د بلخ والی ته نږدې کسانو په ټولنیزو رسنیو داسې رسمي اسناد خپاره کړي چې ښیي د کورنیو چارو وزارت او له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي څارنوالۍ د محمد آصف مومند د نیولو امر کړی دی. دوی ټینګار کوي چې د ښاغلي مومند نیونه د قانون سره سم ترسره شوي. د مومند تر نیول کېدو وروسته د هغه داسې تصویرونه راوتلي چې ښیي په لاسونو کې ولچکونه پراته دي او یو تن چې برګه پوځي دریشي په تنده تر څنګ هم ناست دی. د بلخ والی عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼې د آصف مومند تر نیول کېدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزي ته په خطاب کې ویلي چې له توطئه جوړونکو پروژو سره بلخ چې نسبي امنیت او آرامي لري منارامه کوي. معلومه نه ده چې ښاغلي نور چې په وروستیو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د اجرایه رئیس د دویم مرستیال او د حزب اسلام او د حزب وحدت مردم اسلامي افغانستان د رئیس محمد محقق په ملګرتیا د افغانستان د نجات په نوم ائتلاف جوړ کړي، ولې د حکومت دغو لوړپوړو امنیتي مقاماتو ته دا ډول څرګندونې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت ریاست د جنرال عطا محمد نور د ورستي سرګندونو په اړه باندې تروسه څه نه دی ویلي. آصف مومند چې د بلخ د والی عطا محمد نور له سرسخت منتقدانو ګڼل کیږي، یو اونۍ مخکې ادعا کړې وه چې د بلخ د والی په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورغلی و. هغه د بلخ والی په فساد او خپلو خپلوانو ته په امتیاز ورکولو تورن کړ. د آصف مومند ځینو پلویانو ګواښ هم کړی چې که هغه بیرته ژر خوشی نه شي د بلخ جوزجان لویه لار به وتړي او مظاهرې به وکړي. د رپورټونو له مخې د بلخ په هوایي ډګر کې د تېرې شپې د لانجې په خاطر سیمه کلابند شوی وه او دې کلابندۍ او ګډوډۍ څو ساعته دوام کړی وو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه چې لس ورځې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه پرون بیرته دوی ونیوله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د دې لپاره چې د افغانستان کومه ولسوالۍ بیا د دولت ضد وسلوال لاسته ورنشي په تصفیه شوي سیمو کې ولسي پاڅونوال او ملي او محلي پولیس تجهیزوي. له ښاغلي وزیري سره صالح محمد صالح مرکه کړې.
سیاد ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي، ډېر ښه روان دي. مونږ ډېر دستاوردونه لرو. د میرزا اولنګ سیمې کې زموږ قوتونه ننوتي دي. اداره تصفیه پکې روانه ده. دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. هر ګروپان او قومندانان یې وژل شوي دي. مونږ په ډېر ښه شکل باندې روان یو او غواړو چې دومره ولسوالۍ د سیاد او د سرپل په نورو نقطو کې په هوایي ضربو کې او په شپې په عملیاتو کې قومندانان او سر ګروپونه په نښه کړو، له منځه یې ویسو. موږ د خپلو عملیاتو راضي یو او ښه عملیات پر مخ روان دي.
بل وزیر صاحب، دغه ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات سنجول سوي د وزارت په سطحه؟
افغانستان کې چریکي جګړه ده، ګوریلۍ جګړه ده. دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه فعال دي. مګر سره د دې نه زموږ وسلوال پوځ توانمندي لري چې هر چېرته دښمن وځپي، له منځه یې ویسي. کله چې دغه ولسوالۍ کاملا تصفیه شي، مونږ هلته خزرشي مدومي ورته وي. مونږ پولیسي ملي پولیسي محلي لرو. هغه ټول تفریه کوو تر څو چې راتلونکي کې ولسوالۍ کاملا وساتل شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو د عملیاتو او همدارس د میرزا اولنګ سیمې د نیولو او په کې د تصفیوي عملیاتو د پایلا او دوام په اړه باندې موږ ته خبرې کولې. او اوس هم نوریاس نوري ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلې دي.
انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش سخت دریځې ډلې د څو مهمو قمندانانو د وژل کېدو مسلې ته پام اړولی. خو ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له شپاړسو کلونو وروسته په واشنګټن کې په دې اړه چې د دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي بحثونه توده شوي دي. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې د مشر عبدالرحمن په ګډون د دې سخت دریځې ډلې د څلورو قمندانانو وژل پر دې ډلې سخت ګزار بولي او ژمنه یې کړې چې په روان کال کې به داعش ډله په افغانستان کې ماته کړي. د انډیپندنت په لیکنه ښاغلي نیکلسن په 13 اپریل میاشت کې هغه تر ټولو غیر اټومي بم ته اجازه ورکړې وه چې د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې پر مورچلو راوغورځول شو. د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د جګړې د تیزېدو په ترڅ کې د امریکا هوایي ځواکونو د دغو ډلو پر سخت دریځو د تېرې جولای میاشتې تر پایه نږدې 2000 بمونه غورځولي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 600 بمونه زیات دي. خو ورځپاڼې د دې ترڅنګ دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د اسلامي دولت ډله له دې سره سره توانېدلې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې خونړیو حملو ته دوام ورکړي چې دې مسلې داسې ویره زیاته کړې چې دا ډله د منځني ختیځ کړکېچ مرکزي آسیا ته ونه لېږدوي. ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روانې جګړې ته له دې اړخه کتنه کړې چې له 1400 کلونو وروسته په واشنګټن کې بحثونه پر دې هم څرخي چې که دغې جګړې چارې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته وسپارل شي. ټایمز لیکي د بلک واټر امریکایي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس وایي دی دې ته منتظر دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هغه سپینې ماڼۍ ته وروغواړي تر څو د افغانستان د جګړې په اړه خپل پلانونه ورته تشریح کړي. پرنس په ډېرو مرکو کې ویلي چې اوس د دې وخت دی چې د دغې جګړې لوری بدل شي او زیاته کړې ده چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي دی به د امریکایي ځواکونو پر ځای 15000 اجیر امنیتي قراردادیان له امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا څخه چې د جګړو تجربه لري وګماري او هم به د دغه ماموریت لپاره د خصوصي هوایي ځواک نوي الوتکې ځای په ځای کړي.
انا نن چې زموږ پروګرام مو واورید، له دې وروسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکا اوري
شاعری و سما غو مومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړای کرن خان د خپل نوې و نری فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په باره کې راتغږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري 120 ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه 120 ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره 11 ښوونځي شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. د اګاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهورې لیکوالې اګاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر 40 کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکښت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. د اګاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثارو وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه راژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د 20مې پېړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کېږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کېږي او دته دنده سپارله کېږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په انیار مشګان مصطفوی د زمری د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغې پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې 2 کاله وروسته به د زمری د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمری د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې د دغه هوټل د ودانۍ د کار د پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی و، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهوري ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیات کړه چې د دغه هوټل ترڅنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی له 2 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو به کوم خو محبت وکم که تا وکم. نن مې په خپله شاعري باندې تیریږم یو ځل، نن به موده وروسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول اشناوي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دي. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب خراغلاست ترته وایم.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تریویل سیز خو ډیر وخت ووت خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسب. زه غزنی د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلې دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده. اما پالیسی کې
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس یا اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو او ستاسو شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واہ حمیم صاحب، په شاعری کې راته ووایي پخوانی اوسنی شاعری دی څومره فرق کړی ده؟ خپل اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې ول شاعری په چاپ باندې زه هم د اوس پر ټولولو باندې بوخت یم، او ځینې شعرونه لري کوم او ځینې ټکي بدلوم، هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق دا ده چې پخوا زه په موضوع می نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري سې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورم. اوس چې د اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرمه.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده سي. کلاسیک شاعري سي د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله د ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده سي، که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده سي زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت د دې لرې سړی راواخلي شعرې کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرمه، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي، نو لوغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تاسو شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم. وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یادي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاتې وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ما ور و بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده. مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتې، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینې مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو، هم ننداره غواړي د چا د باد وهلیو زلفو او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګورې سیند به وي لمر به هم غروب کوي خو زه به نه یم زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې
نظم ما ورته
یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېده مه پکې نو ډېر مې خوښېږم نه سخت شی ده نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم زندگی یو نقشه د پری روان یم نه د سوال یم نه جواب ته جوړ سړی یم ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له مانه لرې پکې تللې ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی سل شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی ریاضي کې د تفریق کیسې روانې عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي ریاضي څو هوایي محاسبې د زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه ده چا هېرېږي عملیه که رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي
ډېر ښایسته په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي په عموم کې تاسو شاعري لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخلي دا ډېره زیاته لیکه ده موږ متاسفانه اوس هم یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستي او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلي او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کی زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت یې ډېر زیات مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپلې شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه ده چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستل ګټه هم دا ده چې مثلا یو خو م د هغې له ژوند نه خبره یي خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي خو که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپه یي ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سي کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې سوي دي چې هغه یې تشریح کړې ده یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده. سیم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګوري د ایران. هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دی چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او که نه؟ ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستی ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو 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 دوه بیت دا ده چې عایشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست درغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقم وي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نسي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته. هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړې دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردي تجربې ارزښت زیات کړئ؟
زه خپل د خوشحال یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده. د رحمان بابا شاعري ته یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګوري تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سیده د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې را اخیستې دي. او مثلا ښده ښده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم په کې یادېږي، په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو. خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم زنده پاچاهی نمیگی دا نظم. زه لزده وایم پو نشوم ته پر کم امکان غگیگی، زما تند دی حس کردی چی باران باران غگیگی، پسرلای غندی خایسته ای او خزان خزان غگیگی. ته نور چرا بندی وینی ته پر کم ارمان غگیگی، یا ملاس پلاس کی نیسا یا دلاس پلاس کی راکڑا، دکاو تشی مهم نده بس کی لاس پلاس کی راکڑا. بیا لکم لوری راغلی او پر کوم طرف می بیایی، تا په عشق څه لیدلی ته یې ولې دومره ستایې. راشه ما ته تکیه وکړه ښایي ستړی به هوایې، سیند ته ګوره او غږیږه درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه آن چې لار ورغلی نه وي، د خوبو دې راته وایه پر خپل ژوند راته غږیږه. نن د سترګې لندې مشه نن چې هر څه ویخندېږه، که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم. ژوند مې کم نه و له جنګه، ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه. باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه، په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه. ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب چې موږ ته م وخت راکړه او په شعر او شاعرۍ راسره وغږېد.
ډېره مننه تاسو.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
د شیر لرنګین دنیاګۍ به د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیاګۍ حکایتونو ته راشو. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ حکایتونه لوستي. دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالي پیغامونه لري. وږ به شو وږمې ته دا به نقلونه راته ولولې. تر نکلونو وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی.
لومړی سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورته ویل چې د ژوند د حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورته وویل که شاګردی کوي نو امتحان درنه اخلم، امتحان ته چمتو یې؟ زلمی ورته هو کړه او مرشد ورته وویل چې د دې کوټې شاته یوه لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ور ته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګېږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ور ته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو، ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی یې چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او داستا اول سبق شو. داغونه. یوه هلک ته چې همیشه به په غوسه کې د خپل پلار د میخونو کڅوړه ورکړه، ورته ویې ویل هر وخت چې په قهر شي د لرګو په دیوال کې باندې یو میخ ټک وهه. په اوله ورځ هلک 30 میخونه ټک وهل. دا شمیر وار په وار کمیده ځکه د میخ تر ټک وهلو د قهر اسارول آسان و. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو میخ راباسه. زوی د میخونو پر ایستلو پیل بکړ او هغه ورځ را ورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې، مګر نخې یې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې یې داغ پاتې وي. موږک. ایوه موږک ته چې له پیشوړي وېرېده د جادوګر خوا بده شوه. د پیشو یې بدل کړ، خو پیشو شوی موږک له سپي وېرېده، جادوګر په سپي بدل کړ. خو بیا له پړانګ وېرېده، جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ. خو حاله بیا له ښکاري بنیادمه وېره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی، بیرته یې موږک کړ.
د تکړه سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي. هوا څه دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نه وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح‌الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر را جوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنګونه راوړي دي، ځکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي. خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اتڼ دی پکې، پرپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
لتا نپسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان.
سوال نے کسٹ مزیگر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو، ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې پخوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نه شي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغه سوچ دپاره ما کړی.
غم جن کلم آیا مات گل بدن کلم غم دل غنن کلم لی ونے پتی رو مرد بیا پزان مہل کلم لی ونے جڑا دیر سرا توائی خویری گم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. ستاسو اکثره البومونو کې موږ ویني چې موسیقي ټوله معیاري. آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقی خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلته وشي دلته کې هوا یې خوشي دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ او غواړئ چې مینوال مې اوس زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو د دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې او غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې ښه او بد، ښه او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتي په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتي په شعر کې هم وي. دا بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته ورراشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي. بعضې زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بیلی معیار خپل ځای نه بیلی او باید مونږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو او هغه خلق چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته مونږ یو خصیز ورکو دا زموږ ذمہواری ده
لا تراک او کا بخت راک هر سچو گزار سخت راک حالا تراک او کا بخت راک هر سچو
کرا کدا سسنگ ویل چې معیار باید په پام کې ونیول شي نو دا زموږ ته چا جوړی کی د هنرمن دا وريدون کې کدا غکاس چې او کیسټ په هنرمن کې او مارکیټ ته وړاندې کړي سوق به دا سره مخ کې چې دا موسیقي نور هم معیاري کی
اول خدا زمون د ټولو زمواري ده خو کبیا کم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي نو بیا زمون ولس ل پکار ده زمون اوریدونکو ل پکار ده زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومه غیر معیاري موسیقي نه اوریدلې نو هغه نه خرڅېده د خرڅ نه مطلب لکه مونږ بدن سبا د انټرنیټ خبرو کو په انټرنیټ باندې چې ډیر یو سیز وکتلې شي په لکونو نو کاغه غیر معیاری او چا چې کړی هغه راشه د دین لپس لګ نور غیر معیاری شه اخدونه خلکو کتلې په لکونو نو که مونږه نه ګورو مونږه نه اورو مونږه نه اخلو نو غیر معیاری سیزونه په خپل لمنځځي خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده لکه تاسو فکر وکوي هر سړی چې کینین د معیار خبره مونږ ټول کو خو کبیا مونږ په میفلونو کې اورو نو غیر معیاری سیزونه اورو نو د غیر معیاری سیزونه لخوا مونږ ود ورکو باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیزنه اوریدل کېږي هغه کم کس چې کړه دی دا کار هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی یوازې ساز نه دی داسې فلم داسې ډراما دا ټیلی فلم شو یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه نو دغه شانتي کې یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي نو هغه نشي تلای مخکې هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي نو په دې کې د دې ټولو سره سره د اولس هم پوره لاس
خنجی رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه لک سو وای
شفق جان ادبی تند خو زمونږ ډیر زیاته د چې باید چې مونږ نه ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو خو مجبوریتونه لرو زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی بلکې د کتاب نه زیات شو د غشنت د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی زما د سیرنو زما د تحقیق یو د داسو پرچی چې مې دی مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دی خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ورور رسومنو دغه ادبی بهلې زلې مې دغه دي چې کوم لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبی غونډې کولې د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې په پېښور کې په سوات کې تاسو غونډې کولې آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یوه ټولنه ده زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده نو هغه کوو کړیم دي بیا بیا به هم کوو او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو په ننګرهار کې هم وکړو داسې خو ستا دغه ځایونو ته هم خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امني چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پر اغله په پوله کې ناستو چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعرې ګټه نه کوي مشاعرې الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي شاعر څه ته وایي مشاعره څه ته وایي هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي نو خدای دې وکړي چې امنی چې مونږ په دې کلو وګرځو کلو کې دا بنډارونه وکړو زمونږ د راتلونکي کل زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي دغه ټول هم په دې باندې پوه شي نو دا به بیا نه خوند کوي
درت زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا کابل چه حسی یا کماؤ زڑ میں پڑک چوی
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ تاسو خپل شیرونه هم تاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدل چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کله د خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واورینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شعر خلکو خوښ کړو بادشاہ خانی په کار ده. دا چونکه ګوندیز شعر نه ده، دا د فکر نوم ده. خو دې کې چې پوها خلک پہ وپوئیگی او کم خلک چې پہ نه پوئیگی هغه دې پہ ځان وپوئی. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې ده او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی ده. نو هغه کې یو شعر کې دا غو ذکر هم شته او هغه داسې ده زبې لک زمزمہ کچ زمزمہ کما چې ننگرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار پی خبرات نظر پی خبرات نظر سواتت د زړه قرار او ننگرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار همیشه بهار بهار پی خبرات
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلی وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبرې واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریې له مخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړی. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړي چې دی د خدای خدمتگار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسه او معلومات لري. ښاغلی حاجی اعتبار خان، تاسو هرکلی وایو، سړی مشی خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډول وو؟
غفار خان بابا چې وو دا ډېر یو عجز انسان وو. دی په دې اخره کې په اسپتال کې وو، نو موږ ورغلو، نو دې ته به چې داسې الکان ورغلو نو دی به ورته وخندل او ورته به ویل چې بچی څنګه یې. نو بی بی هر الک ځان سره د کټ په لنګه کېنولو، نشم ویلی تا ته. نو د هغې د مینې، د هغې د خلوص، زه خپله یو ورځ اسپتال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بیچو کړل، نو دې د هر الک ته په سترګو کې لیدل. نو دې داسې خوشحاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلمی کیږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدی، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور بم دی لیدلې وی د ناسته پاسته، دا څه ډول ود اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې پښکې د لګټ کې پروتو چې د کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا ارسه به خودی کلپ ژوند کې د قبر سرلانی به سادر کې خوستو او یو شکې د لیکټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجرا کې شتا. هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو یو دیکان خبره کوله وای څه وخت چې د انتخاباتو په پاکستان کې وشماره شروع شو، دې په دې پوله یو دیکان پټی کې کار کولو دی ورغله. چې ورغه په دې پوله ورته کې ناستو، د دیکان خپل کار وکړو، د لاړو هغه یو ونی بوټی وغې لاندې څادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وای بابا ولی وای د خان د غنم اخلاص کوي، داسې یو شی مې درکو یو رایا چې د خانۍ د غلامۍ نه مې خلاص کوي. وای لاړو څه موده پس وای انتخابات شروع شول، نو یو بل خان الیکشن ته انتخاباتو ته ولاړو. دیکان په پټي کې کار کوي، نو د خان په سلام واچولو ورته ویل چې زه خو تا له راغلی یم، دا رایې به ما له راکې. وای هغې داسې پټي کې په ګډا بنا وکړله چې دې دا خبره وکړه. دی خان ورته ویل ولې وای سې وی بے ورتل چې دا رائے به مال رائے کې وی دی بے په گاډا بنا وکړه. خو په دریم ځل چې هغه شو وی دی خان رونی چې زدر تم چې رائے راکا اترا تا گڑی کی وی ویل استانه مخ کی او څور از مخ کی ملنګ راغلو وونی لاندې صادر واچولو چې بچا د سې دغه مې ته جوړ کو چې تاسو ته خانان راځي او مینت بکای نو یې هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شو
رښتیا
خان تخ په خپل باندې دغه اړیکی لمشان سره دا بم دی دی وی لسپینګیرو سره لمشان سره د دوی سره دغه اړیکه چړول و
د اغو سره خداغه د سی وی چې دا کم داغه خپل اسپیانو پیروکارانی نو بابا او دو بس پورې وچ ډوډۍ خوړی د بچو نه به یعنی اغو په ځانونم کتل ول او مرګ ته دا کول هغه خلق خو نشته اوس کنه
خان صاحب تا خو د دوی کورنۍ لنیک دی لیدلې د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړله په مشکیدری پوزی به کېناسته لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایي
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ده که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه ده خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدم قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله کړه غدای
د خان غفار خان غصه دي کله لیدل کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغه خو چاته زما چې څومره اندازه ده وای د بچی نه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبر نه ده کړی
ما شومان سره
مینه دا غړي ډیره و تاس کو ګوري بازی اکسونم د سشته چې هغه ما شومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مرکیم کوي د ماشومانو مینه هغه ډیره لرو ده
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلې خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول
نن دا غي هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي هر سړی د دنیا نه وړي خو سها د پوره اغي چې کوم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پری خیره چې ماغه لګ لګ زی ترازی سر نیسی
هغه خدا خبرم کړی و چې یو کیو غنه ورکیو
دا خو ظاهره ده خاره خبره ده
خو پښتانه خو یو نشول
سره نو د زمونږ استاد بدبختی او کمبختی ده چې مونږ نه یو کیو کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته ده
زوان کول ته څه پکار دی شغوې د بابا کتاب چې زما جد جهاد یلی تور ته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم دغه شته دی خغه دو ول ولی وغه په صحیح طریقې سره دو دای یقین لرم چې دی زوان کول ته به ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنئ بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو اغه خو شر تشدد نه خو خولو
څه فکر کوي اوس خو اکثر شر او تشدد خوخي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دارا نغه شو چې دا مونږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله مونږ تاسو ساتي
د ورسته پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو ادم تشدد د فلسفي
مرګ په بابا چې کوم خبره کړی دی چې یو شی ګینه هغه کېږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاته دا خښه نه دی خپل ژوند تیروي الله مونږ ته ژوند را کړی دی مینه محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی مونږ او تاسو هیڅ اختیار نشته دی
ډیر مننه تشکر
بینم چې پټشم په نسیم کې بهر لاړم والد جانا لکا دمین نظر لڑما در کو تا دل دار لکا خوب تا سہر لڑما یو شرنگ کی میں لٹکڑا یو شرنگ کی میں لٹکڑا دا عمر نو خزانا پلیار پتنگ
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.